سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د راروانې ناستې په ارتباط باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. د اعلامیې په اساس د طالبانو حکومت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضح کړي وه چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسئلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به ګټور وي. په اعلامیه کې راغلي په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د طالبانو د حکومت یا امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو. د طالبانو حکومت ویلي دي که ملګري ملتونه موجوده حقایق درکړي او د څو محدودو لوریو تر اغیز او فشار لاندې رانشي، دا ټکی په پام کې ونیسي چې د افغانستان اوسنی نظام د تیر شل کلن رژیم په څیر د چا تر اغیز لاندې نه دی، نو امکان شته چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ وشي. طالبانو داسې وخت د دوحې په اعلامیه کې د ګډون یا نه ګډون په ارتباط خپله اعلامیه ورکړي چې تمه ده سبا په دوحه کې یوه دو ورځنۍ غونډه د افغانستان په تړاو وشي. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتو سازمان د سرمنشي له مرستیالې امینه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. رینا امیری په ایکس پاڼه لیکلي، د دوی دواړو په اند د افغان میرمنو پر وړاندې سختې تګلارې په سیمې او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ ده. یو شمېر افغان میرمنې په دې غونډه کې له خپلو استازو غواړي چې طالبان دې د دوی د حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي، خو یو شمېر نورې بیا په دې غونډه کې د طالبانو حضور غندي. د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا هیواد پناه غوښتنې کیسې درلود، د ځینو کمیشن کارانو لخوا دوکه شوی او پیسې ترې اخیستې دي. د شورا په خبره چې محمد شفایی د همدغو اقتصادي ستونزو او فشارونو په خاطر ځان وژلی دی. ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړل چې د کرملین د سیاسي مخالف او منتقد الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارو کې ښودل شوي وو. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي، په کې ښکاري چې دا هڅې د پولیسو لخوا مخې ته د شپې په مال شوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د او وی ډي انفو په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې سلو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګیړۍ ایښودلې. د روسیې په یا مالونینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړی دی. نن د ناوالنی کورنۍ هم د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې باید جسد یې وروسپارل شي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د مونیخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل د اودیف کال ښار څخه د دوی د پوځیانو د ایستلو پریکړه د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې اړتیا وه. ولودیمیر زیلنسکی زیاته کړه دوی ته دا اهمیت لري چې د خپلو خلکو د ژوند ساتنه وکړي. نوموړي بیا وویل روسیې څه نه دي ترلاسه کړي، دوی بس ویجاړی کړی دی. د ایران د جنوب ختیځ په یو کلیواله سیمه کې یو کس خپلو دولس خپلوان وژلی دي. په کرمان کې د قضایي چارو مشر ابراهیم حمیدی ایرانی رسنیو ته وویل دې کس په کلاشینکوف پر خپل ورور ورونو او نورو خپلوانو ډزې کړي. د حمیدی په وینا داسې ښکاري چې د کورنۍ اختلاف له امله دا پیښه رامنځته شوې. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ شلو وریزه لوبه څو شېبې مخکې پیل شوه. په نننۍ لوبه کې افغان لوبډلمشر ابراهیم زدران د لوبې اپچیا ټاس وګاټه او د توپ اچونې یا بولینګ پریکړه وکړه. تر دې دمه د سریلانکا یو لوبغاړی سوځېدلی دی او یوازې اوه منډې کړي. د افغانستان لپاره لومړنی وکټه فضل حق فاروقي اخیستې ده. خبرونه مو واوریدل، ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو د دوحې د ناستې په تړاو په یوه تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوحې د ناستې په اړه د نه پرمختګ له امله دوی دغه ناسته بې نتیجې بللې ده. بل په دې اړه باندې اوري چې د دوحې د غونډې په درشل کې یو شمېر ښځې وایي باید د دوی د اساسي حقونو غوښتنه وشي.
د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پات کیږي او څو وخت به موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. هاو بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې ونجونې له ښار او بازار ټولوي په څه دلیل ټولوي؟
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر ځان وژلی.
څلور پنځه میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو او نیم زره ډالر ترېنه اخیستې وه چې موږ ته کاناډا ته لیږو یا د کاناډا د اکیست سپیډ اپ ورکوو. کله چې دی متیقن چې د خلکو پیسې دې نه وخوړلې او بیا د تلیفون ته جواب نه ورکوي د ځان وزنه وکړله.
د الکسی ناوالنی په ارتباط هم وروستي جزئیات درکوو. د کرملین تر ټولو سرسخت منتقد چې پرون په زندان کې مړ شوی
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د سر مطلب ته تر ټولو تازه ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوهی په غونډې په ارتباط باندې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې برخه کې د نه پرمختګ لامل د طالبانو لخوا دغه غونډه بې نتیجې بلل شوې ده او بې نتیجې ګډون د دوی په خبره ګټور نه ده. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې څو شېبې مخکې د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپله ایکس پاڼه باندې خبره کړې ده. د بیانیې له مخې د طالبانو حکومت په دې باور و چې د قطر پلازمینه دوها کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادو د ځانګړو استازو ناسته یو بل ښه فرصت و چې پر اختلافي ټکو پکې واضح او په نتیجه ولاړې خبرې شوې وای. د اعلامیې په اساس د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتو ته واضح کړي و چې که طالبان د دوی په خبره اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوهې ناسته کې د افغان پلاوي او ملګرو ملتو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسئلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي نو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامیې په اساس په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د طالبانو حکومت یا د دوی په ټکو امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې کملګری ملتونه موجوده حقایق در کړي او د څو محدودو لوریو تر اغیز او فشار لاندې رانشي او دا ټکی په پام کې ونیسي چې د افغانستان اوسنی نظام د دوی په خبره د تیر شل کلن رژیم په څیر د چا تر اغیز لاندې نه راځي نو امکان شته چې طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ وشي. دوی په خپل اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د سیمې له هیوادو سره طالبانو تیر دوه نیم کلن تعامل وښوده چې که د تیرو شلو کلونو د دوی په خبره ناکامو تجربو له تکرار څخه ډډه وشي د یو اړخیز تحملي پرېکړو تورونو او فشارونو پر ځای یو واقع بینانه او عملګرایانه چلن خپل شي نورو لوریو سره هم د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ کیدلی شي. طالبانو داسې وخت د دوهې په غونډه کې ګډون بې ګټې بللی دی د هغو دلایلو په خاطر چې دوی په خپل اعلامیه کې یاد کړی دی چې تمه د سبا د افغانستان په تړاو باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب د ورځنۍ غونډه وشي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دې غونډې ته طالبان هم ورغوښتي وو. د ملګرو ملتونو بیلابیل استازو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د طالبانو له سیاسي مرستیال او ګڼو نورو چارواکو سره د دې غونډې په درشل کې خبرې کړې وې او هغوی ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې برخه اخلي. دوجاریک څرګنده کړي چې له افغانستان سره به د تعامل زیاتوالی د هغه راپور په استناد په نظر کې ونیول شي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه خپور کړی. په دې راپور کې یو مهم وړاندیز د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کېدو دی. طالبانو ویلي د یوناما په موجودیت کې بل استازي ته اړتیا نشته خو واشنگتن د ملګرو ملتو د دې پریکړې ملاتړ کړی. طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. طالبانو په خپل رسمي اعلامیه کې چې شیبه مخکې خبره کړې ده په دې غونډه کې د هغو دلایلو په خاطر چې په خپل اعلامیه کې یادونه ترې کړې وه د طالبانو لخوا بې نتیجې ګډون ګټور نه دی بلل شوی. د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي لمرستیالې امینه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. رینا امیری په ایکس پاڼه لیکلي د دوی دواړو په اند د افغان میرمنو پر وړاندې سختې تګلارې په سیمې او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دی. یو شمېر افغان میرمنې په دې غونډه کې له خپلو استازو غواړي چې طالبان دې د دوی د حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د قطر پلازمینه دوحه سبا د افغانستان په اړه د د ملګرو ملتونو سازمان په کوربه توپ د یوې مهمې غونډې کوربه ده. د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د دې سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه لیدلي. میرمن امیری د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي، دواړه په دې موافق دي چې د افغان ښځو په وړاندې سختې تګلارې په سیمه او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دي. د دوحې په غونډه کې چې د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربهتوب او د یو شمیر هیوادونو د استازو په حضور کې ترسره کیږي، ټاکل شوی چې رینا امیری هم پکې ګډون وکړي. یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي دې غونډه کې باید د افغان میرمنو استازي طالبان د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د نقضولو له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د ښوونځي بې برخې شوې یو زده کوونکې فاطمه وایي
دې نشست باید تر روی تمام مسایل افغانستان
په دې غونډه کې باید د افغانستان پر ټولو مسایلو په ځانګړي توګه د ټولو افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي. موږ د مشارکت حق ولرو، د تحصیل حق ولرو، د کار کولو حق ولرو، د تفریح حق ولرو او د باندې وتلو حق ولرو،
حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ آرمل چې د طب پوهنځي محصله وه او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته یې وویل
د مکتبونو په اړه باید پوښتنه وشي چې د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پاتې کیږي او څه وخت بیرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. او بل دینه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي، په څه دلیل یې ټولوي او د څه شي لپاره یې ټولوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به افغان میرمنې هم ګډون وکړي، ځکه د هغوی د غږونو اورېدل ډېر اړین دي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو حضور په دې غونډه کې غندي او د طالبانو سره د نړۍ د تعامل عادي کول بولي. د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي ادا کوي وایي
دا غونډه طالبانو ته د ستیج ورکولو او د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو له پامه غورځول دي.
لیوکانه په کومه موده کې په دوحه کې دا د ملګرو ملتونو سازمان په کوربه توپ دوهمه غونډه ده. په تیر غونډه کې چې د تیر کال د می په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نو وربلل شوې، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي دوی د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. د یادونې ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه د نړیوالو سازمان نو غوښتنه نه ده منلې او تل یې ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتونونه یې پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کاره راګرځول شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
ورزو پاکستان ته هلته په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې محمد شفایی نومیږي د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر باندې ځان وژنه کړې ده. د افغان کډوالو د شورا مسؤلینو ویلي دي چې له محمد شفایی نه کمیشن کارانو د کاناډا د کیس او ویزی د چټکولو او یا د برابرولو په خاطر باندې شاوخوا $2000 اخیستي وو او هغه ته دوکا ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په روان 1402 ملمریز کال کې په پاکستان کې څلورم افغان کډوال چې ځان وژنه کوي. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال پرون جمعه وخت د اسلام آباد په بهر کوسیمه کې ځان وژنه کړي. د یاد شورا مرستیال میون عالمی افغان ازادي رادیو ته ویل یاد افغان کډوال چې 28 کاله عمر درلود له 13 دوه کلونو راهیسې اسلام آباد کې کډوالو او کاناډا هیواد کې د پناه اخیستنې انتظار کاوه. نوموړي د محمد شفایی د ځان وژنې د لامل په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل
د جمعې په ورځ په مخام ځان مزنه کړی ده. دا دقیق خبره ده، تقریبا 15 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو و نیم زر ډالر ترې اخیستې وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د کیس سپیډ اپ ورکوو، ولی دا شل ورځې کېده چې د سره روابط قطع کړي وو د کمیشن کارانو او د بیچاره د خپل فاملی تلا خرڅ کړي وو او یا بعض نور دوستانو نه پیسې قرض کړي وو. د اقتصادي مشکلات هم درلودل. کله چې د متقین څخه د خلکو پیسې ته نه خوړلې او بیا د تلیفون ته جواب نه ورکړي د ځان وزنه وکړله.
دا خبر یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د اسلام آباد د پولیسو په حواله خبر کړی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د معلوماتو لمخې محمد شفایی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي او یو زوی او یو لور ترې پاتې شول. هممهاله هغه افغانان چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې لپاره پاکستان کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي وایي د بې وزلۍ نامعلوم برخلیک او امنیتي ستونزو له امله سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن چې ځان سروري راپیژني او په اسلام آباد کې کډوال دی ازادي راډیو ته یې وویل
کوم کسان چې کیسونه لري خو لیک زمونږ خواص زده چې انتظار هم تر یو حد پورې حد لري یا مونږ ته وایي چې دوه وخته پورې تاسو انتظار ووسئ یو میاشت دوه میاشت درې میاشت نهایی یو کال یا دوه کال خلکوم ته همدغه چې انتظار انتظار سره سره رواني شو.
یو بل افغان کډواله شمله مقصودی بیا د محمد شفیع او ځین نورو افغان کډوالو د ځان وژنې لامل رواني ستونزې بولی
او داس یو بل پیغله و دی بیا د پساهه کې چې پنځم منزل نه ځنه خطا ک د غینه مخکې یو بل ځوانو چې ځان غرغره ک او داس نور پیخې چې موږ مثال ته شاهدان یو چې د دوه کال کې خپل مې بسر نوښته پدې اسلام آباد کې ما او خبرې کما نو دا کوم کسان چې د هغه ځین راغلي د ټول پم د روحي او رواني مشکلات سره مخ دي.
دا په داسې حال کې د چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو له ډلې د ځان وژنې دا څلورمه پیښه ده چې ترسره کیږي. تر دې مخکې په روان 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې د مریم سادات په نوم یوې پیغلې د اسلام آباد په بیول لسیمه کې له پنځم پوړ په ځان غورځولو ځان وژنه کړې وه. تر دې مخکې بیا په همدې کال په پاکستان کې دوه نورو افغان کډوالو هم ځان وژنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د مریم سادات، زکریا بلوچ او سایم د ځانوجنې لاملونه اقتصادي او رواني ستونزې یادې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته زرګونه افغانان د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان او ایران ته کډوال شول چې هغوی د خپلې کډوالۍ لاملونه امنیتي اقتصادي ستونزې او بیکاري یاده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربشو روسیې ته هلته د روسیې د سیاسي مهم مخالف مشر الکسی ناوالنی مړینه یو ورځ وروسته تر دې د ویان د تایید کړ چې موسکو د مړینې خبر ورکړ. پرون روسیې اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې مړ شوی خو تر اوسه د ناوالنی جسد د کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د ناوالنی کورنۍ ویلي چې مړی باید دوی ته ورسپاري. جزئیات په دغه رپورټ کې چې احمد شیبار جوړ کړی.
د کرملن د منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړینه د ده یو بیان دی کیرا یارمش نن تایید کړه. دی په یو رسمي بیان کې د ناوالنی مور لیودمیلا ته دا خبر په یو یاداشت کې سپارلی دی. اغلی یارمش په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د ناوالنی جسد دې ژر تر ژره د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. ناوالنی چې له اوږدې مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزه کوله او له یوې لسیزې راهیسې د روسیې عمده سیاسي مخالف و د فبروري په شپاړسمه مړ شو. د روسیې په یامالو نینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دې زندان په بیان کې راغلی دی چې د 28 کلن ناوالنی وضعیت د جمعې په ورځ تر پلي ګرځېدو وروسته خراب شو، بې سده شو او بیا یې ساه وخته. بل لورته ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړې دي چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ایښودل شوې وې. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي پکې ښکاري چې د هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مهال شوې دي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د او وی ډی ان فو په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې 100 کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګډې شودلې. د او وی ډی ان فو په وینا په سن پیټرزبورګ کې شپږ 50 کسان نیول شوي دي او پولیسو د خلکو د راغونډېدو مخه نیولې ده. په نیول شویو کې د روسیې د نویا ګزیتا یو عکاس او د رش نیوز یو خبریال هم شامل دي. د ډلې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې 15 تنه په ناژنی نوګرود کې او 12 تنه په ماسکو کې نیول شوي دي. په ماسکو کې د نوالنی په یاد د یو شمېر کسانو د راغونډېدو مخه هم نیول شوې ده. د راپور له مخې د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د اوو تنو نورو د نیولو خبر هم خپور شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د برختوبم بیا خراغلاست وایم ور بشو د کانکور یوه مسلې ته د ازموینې د چمتووالي د زینو مرکزو مسولین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت لامل دغه مرکزونه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېر تلل شوی په همدې حال کې له زده کړو به برخې شوی یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر راوړلو سره هغه یاد کړی چې د نجونو او میرمنو پر مخ د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. ملګری ملتونه به سبا دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه وي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسله وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او آن یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤول او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د کانکور ګروپ آزموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کونکي او اوایت سلويخ سره نه کم شول.
موږ په کابل کې په ډېر ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سوه زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی، خصمش مرکز مشهور دی، تر یو ځای مو د زیان مخنی ولی، خو په ډیرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړ توګه ګډوډ شوی.
لبلې خو د ایمال نعمت د سنسي او انجینریز د کړو په نوم د یو بل خوونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادي رادیو ته وویل د دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وی تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد، هغه وروسته چې نظام واوښت او بالاخره نجونو نسبای کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي، زموږ ډیرې زده کوونکي نجونې وې. شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن و. په موږ باندې فشار زیات و. موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړو.
هم مهال له زده کړو یو شمېر بې برخې شوي نجونو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. له ښوونځي څخه بې برخې شوي یوې زده کوونکې محسا ازادۍ راډیو ته وویل
هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډیره علاقه وه، خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډیره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډیره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصله زهره عادل ازادۍ راډیو ته وویل طالبان نشي کولای پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور آزموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توپ کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وینست فندو جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کوم دغه زمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
آزادی رادیو تا غوږ است اوس هم د افغانستان دی وی مخکخه سندرغاړي مهوش په ارتباط یو راپور تاسو ته لرو. تمه ده چې د میرمن مهوش په اړه باندې یو مستند فلم جوړ شي. دغه فلم صدای ملت تنین در غربت یا د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه نومیږي چې لیکوال افغان دی او ډایرکټر ایرانی دی. د یاد فلم ډایرکټر پټکو دغه مستند فلم به په دوو میاشتو کې جوړ شي. سنا کاکړ او په دې اړه باندې نور جزئیات.
اونا فوق العاده مخالف بوده.
یو داسې غږ چې په 1948 کال کې د افغاني موسیقۍ په نړۍ کې راڅرګند شو او له درد ډکه کیسه ورپورې تړلې ده. د ګلالۍ فریدې مهوش د ژوند د سکې دواړه اړخونه په یو مستند سینمایي فلم کې له 500 ډېر کلونه په 90 دقیقو مستند فلم کې. د دې فلم لیکوال ظاهر رشید د افغانستان او ډایرکټر یې سام جوادی د ایران دی. د مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه ډایرکټر سام جوادی وایي د دې مستند فلم چمتو کولو تر اوسه شپږ کاله وخت نیولی، خو په خبره یې تر دوو میاشتو پورې به بشپړ شي.
فیلم 90 دقیقه است. هدف
فیلم 90 دقیقې دی. د جوړولو موخه هم واضح ده، د یوې څیرې په پرده راویستل. یا د استاد مهوش د افغانستان یوې مشهورې څیرې د نوم او سبک یو تاریخي سب دی.
استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش چې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی ده، د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د موسیقي په هنر کې د استادۍ لقب وګټو. مهوش له 50 کالو زیات هنري سفر وکړ. نوموړی په دری، پښتو او اردو ژبو سندرې ویلې دي. میرمن مهوش د سر په بیه سندرغاړی شوه، تر دې حده چې ځینې خاطرې اوس هم دردوي. لکه څنګه چې استاد مهوش او د هغې خاوند فاروق د دغه مستند فلم په تریلر کې ورته اشاره کړې.
هغه هنرمندان او هغه کسان چې زما سیالان وو زما عکس یې ایستلی و چې دا سندرغاړی مهوش ده، او کله چې عکس یې واخیست ویې ویل اوس څنګه منکره کیږي. فاروق یې ویوړ او بند یې کړ او زه یې
دا کیسه حقیقت دی. هغې ته یې زهر ورکړی وه چې نور مهوش په دې نړۍ کې نه وي.
ظاهراً د موسیقي هنر د استاد مهوش لپاره له زهرو څخه پاتې شویو ټپونو ته لکه مرهم و. سینماګر، سندرغاړی او د استاد مهوش یو همکار خلیل راغب د هغې د هنري ژوند په اړه داسې وویل.
یوازینی هنرمند چې د نړۍ 15 واړو لویو وچو ته سفر کړی او د سفرونو موخه د افغانستان موسیقي معرفي کول وو، او دا تر ټولو لوی افتخار دی چې هغه ترلاسه کړی او ډېری جایزې هم ګټلې.
مهوش د ملت غږ په جلا وطنۍ کې انګازه یو انځوري سیا پورتریت مستند فلم دی چې د ډایرکټر په خبره یې پکې د نورو مستندو بڼو څخه هم کار اخیستل شوی. تیر کال په امریکا کې په یو کنسرت کې چې د افغانستان او تاجکستان ګڼو هنرمندانو پکې ګډون کړی و، استاد مهوش د وخت عاشق شوی راز دل ته گفتنه تونی سندرې په ویلو سره خپل ګران هنر سندرو سره اوختای پامنی وکړه. استاد مهوش ته د نورو جایزو او لقبونو ترڅنګ په 15 کلنۍ کې د افغان هنرمندانو د ملي ټولنې لخوا د افغان موسیقي مور لقب هم ورکړل شو. خو اوس د مهوش د څه د پاسه نیمې پیړۍ د هڅو او ژوند کیسه مستند شوې ده، او داسې انګیرل کیږي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د افغاني موسیقي د هنر د مخکښې میرمنې د زحمتونو د داستان بیانونکی وي.
Thank you.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته